سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم په لپا خبرونه کو د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصول ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتو میلر پرون د نومبر په نومړۍ نیټه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اچوو، هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي، هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکي د سشنبه په ورځ ویلي وو چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی وکړ چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی، خو دغه لست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د 200 افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسید. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي، چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په پاکستان کې ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له دغه هیواد په زور د افغان کډوالو ایستلو خلاف سترې محکمې ته اعتراض وړاندې کړی دی. دا اعتراض د نومبر په نومړۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرهاد الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او یو شمېر نورو کسانو ثبت کړی دی. محسن داوړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په اعتراض کې د سرپرست حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړې ده. ډان ورځپاڼه لیکي دغه درخواست چې له هب ستري محکمې د اوریدنې لپاره نه دی منظور کړی، پکې ویل شوی دی چې د حکومت له یادې پریکړې سره د هغو لکونو افغانانو اساسي حقونو خلاف ورزي کیږي چې دا وخت په پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او هغه کډوال اغیزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. بلخوا جرمني له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو پر ایستلو کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون ویل د هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي چې ټاکل شوې ده جرمني ته ولېږدول شي. دا ویل چې څومره افغانان به له پاکستان څخه جرمني ته بیول شي. د بغلان ولایت په برکیو لسوالی کې په ترافیکی پیښه کې یو میرمن وژل شوې ده. د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ترافیکی پیښه نن سهار پنځم بي د لړم یو لسمه د بغلان د برکیو لسوالی په تاو شیخ کوتل سیمه کې د یو اراده فیلډر موټر د چپکیدو لامل رامنځته شوې ده. په پیښه کې د ویخزي په وژل کېدو سربېره د یو ماشوم په ګډون درې نور ټپیان شوې دي. تیر شپه هم د بغلان په پل خومري کې په ترافیکی پیښه کې درې تنه وژل شوي وو او وتن نور ټپیان. او ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویاند وایي په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سشنبې او چهارشنبې په ورځو د کډوالو پر جبیل یا کم کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنې بوګنوونکي دي. سټیفن دوجارک پرون خبر اعلان ته هم دراز ویل سرمنشي د ملکي وګړو هر راز وژنې په کلکه غندي. د زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملکي کانو پوزیانو ترمنځ د توپیر کولو په شمول بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پات شي. یو شمیر مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځایونه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یو اعلامیه کې افغانستان ته په چټکۍ د رستنېدونکو کډوالو د شمیر د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی او له نړیوالو مرستندویو څخه له دې کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان والو اجباري استل او زورول بعد دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز لري. یاد سفارت هم دا شن ویلي دي چې د محدود اسانتیاو له امله افغان کډوال په تورخمو چمن کې لګنستون زسر مخ دي. تفصيل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډېرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونه نو هم دا شان ویلی په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. دې سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي که له یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل:
پاتک کې 5000 روپۍ رانالته واغسته نه خوشی کول می مونږه تا جیل ته بوزو او نیمه شپه مکا در بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن ته کم دوه درې ګنټې تیرې کړې پوه شوې او انتظار مو وستو انتظار نه بعد چې په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو.
هجرت الله چې دوه ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون وخته خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت هم دا شان ادا کړی چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد یې څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. د پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 2300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړ جاړی نه کوي.
واموریدل چې یو شمېر مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ویلي و چې باید له هغو افغان کډوالو سره چې په وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي مرسته وشي، خو بل پلوه د کونړو اوسېدونکي بیا وایي د پاکستاني چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کېدونکی بد چلند دوی خفه کړي دي. دوی له افغان چارواکو پنګوالو په شریکه غواړي چې په کونړه سیند باندې د اوبو بند جوړ کړي او په دې توګه پاکستان ته ځواب ورکړي. د دوی په وینا که افغان حکومت او پنګوال شریکه د بندونو جوړولو او وطن آبادول ته مټې رابټ وهي، نو د اوسنۍ او پخوانۍ و ټول ناخوالو بدل له پاکستان اخیستلی شي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کونړ اوسېدونکو باید د اکتوبر له پیل څخه پاکستاني او چارواکو له خپلې خاورې د افغان کډوالو پر زور راویستلو لړۍ تونده کړې ده او له ډېرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولي دي چې دې کار کونړیان خفه کړي دي. د کونړ وسیدونکو عبدالغفار صافی
داسې حساس وخت کې د افغانان خپل هیواد نه راوویستل او ډېر ظلم او زیاتې ورسره وکړ، تر دې پورې چې پیسې هم ورسره نه راپرېږدي او حیوانات هم ورسره نه راپرېږدي. د دې په ځای چې ښه په حیا او په عزت یې رالېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ راولېږه. مونږ په ډېر خواشینی یو.
کونړیان له اوسنیو چارواکو او پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیرو او اوسنیو ظلمونو غچ اخیستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند اوبه مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې دې کار سره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، پکې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکې به آبادې شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن،
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیباد راویستل غندل شوي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل اخیستلو ښه لاره همدا ده چې حکومت او ولس په ګډه د وطن آبادۍ او اوبو مهار کولو ته مټې رابډ وهي. د دوی په وینا چې که چېرته افغانان دغه تاریخي او وړین کار ترسره کړي، نو ډېر زر به مو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زوره د راویستلو لړۍ تونده کړې. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د ویستلو دغه لړۍ دې ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور ورکړی دی. خلک وایي پخوا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره دی د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسدآباد پورې شپږو ځایونو کې د برېښنا کوټونو سروېګانې شوې. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چېرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یادې برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتېږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقونو د نقص یوه ښکاره بېلګه بولي او وایي د ستنېدونکو کورنیو نجونې هم له تعلیم او تحصیله محرومیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت که څه هم ویلي چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو نرینه محصلانو او ښوونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمینه برابره کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پوښتنې دا دي چې د راستنېدونکو کورنیو د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي؟ آیا د طالبانو حکومت کولی شي د نورو نجونو ترڅنګ د راستنېدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمنی دي د خځو د حقونو فعال اوګي عمل په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د خځو د حقونو فعال دیوا امرخیل او په پاکستان کې د خځو د حقونو بل فعال ملالی ستانګزی درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار می هم اشاره کوي چې درې واړه ملمنې له خ مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوې دي. راځي بحث به میرمن دیوی امرخیل نه پایل کو. دیوا امرخیل چې دا ژورنالیست هم د خځو د حقونو فعال هم ده. کله چې ژورنالیست وینو له خلکو سره له ولس سره تماس ډیر وی نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل تاسو راته کیسه وکي د افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ د رسمن پایل شوله په دوی کې څه شمیر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بل څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنی په دې کې هغه ډېرې زیانمنې په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل. هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلي وې یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنی د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنی زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصدې نجونې به وې چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بېرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي. ځکه چې په هېواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هېواد کې د نجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق یا هر نوع فعالیت کې زه وایم قرباندی او بن شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوی دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روان وي او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت په دې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلی لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډېره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګي امیل د سر خبرې هم واورو. اوګي امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، ما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي، اوس خو فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته، سلامونه درنې میلمنو ته او ریدونکو ته. خبره دلته ده چې واکان کله چې دا حالات او دا خبرونه موږ واورېد او دا چې ادامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد، نه د نورو، نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونو دپاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلودل، د خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړل، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ دی وړلې. بل اخره تم چې نوې دي څونه سختګانی به ګاللې تر څو چې دی زې په دې شی لا دی د مکتب غ دروازې او صنف دوی ته بلتیا پیدا کو، بیا زړه کې امید پیدا شو، بیا خوشاله شو چې موږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان د پاره به بالاخره هدفونه ټاکو، موږ به د خدمت جوګه شو، دی وطن ته به بیرته راشو. دا او هغه هغوی پوهیږي چې بې د تعلیم نه ناممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسیږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جینکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي، خپل راتلونکي د پاره خپل راتلونکي د پاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي، او دا لارې دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلي، آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته، او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري، په دې یخ کې دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه، دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي، بیا دوی خو هېڅ نه دي. وزګارتیا تر څه حده پورې ده، او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت دی په دې افغانانو وکړه، او دا یې عملي کړه. ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي، ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، چې د کلي دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګان چې ښکته پورته کېږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنې که زړه تیږه هم وي دغسې حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغو زمینه برابره کړې ده چې دغسې فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پوهیږي چې افغانستان کې ساړه را روان دي، له مخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تېره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. زه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خوله یادي کې، فکر کوم د یو لوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسئ، کور مو ودان. میرمن عامل راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللي. اما میرمن ستانکزۍ، فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداري ورکړل شوي چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوي وي؟
سلامونه مې ومنئ تاسو، د تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم، د تاسو همکارانو ته، او د تاسو د رادیو د لارې ټول زړیدلي بدبخت افغانانو ته هم چې چیرته مېش پراته دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي، ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه ده، دوی نشي کولای چې ما وباسي. او پخوا مې دلته ویزه شته، ویزه مې درلودله، دوی نشي کولای چې د ما ویزه سلب کړي، ځکه چې زه ویزه یو کال لرم، او د امریکې سفارت دخوانه ماته ورقونه راکول شوي وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو مې دپاره چې ووځي، ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پوهېږي چې د تعلیم او تحصیل زمینه نه دی، د دوی حق ترې نه اخیستل شوی دی، د خپل د لورګانو دپاره بچو د پاره د ترغره دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې وزي. اکثریت کیسونه لري، اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بغاور د یو ورقه ورته ورکړي دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي، خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې موږ او تاسو باید اونه ژاړو ورته، ځکه همدغه افغانان چې دا اوس کړي باري دي، همدغو څلوېښت کاله مخکې دوی راغله دلته. دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه وایي چې پردي کټ تر نیمو شپو ده، پاکستان دی د افغانستان دښمن، په ده باندې ټوله دنیا پوهېږي، او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خواته مسلمانان پرې وژني، خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني، که د لږې نه وي، که بېکاري نه وي، که تحصیلي نه وي، کبھی وطنی نہیں، دا خلق وجنی یواز دی منگا تیز شمشیر چ پروت دی ڈیورن کر خدا چ اگے باندھے افغانان چی قربانی.
بلې او مېرمن څنګه فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستونې پخې خودل دي، ځکه هغوی ته باید حق ورکول سي چې که غواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزه هم ولري، خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي، نیول شوي، حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
دیش خدای ته ټول افغانان، ما یو صدمه کې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد خپل دی لورګانو د تحصیل د پاره راغلي، انسیار کې ځانو ته کیسونه اچولې دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي، اما متاسفانه اوس ویستل کیږي، ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده، دا طالبان دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل د دوی پلار کور وزانونه واچول، ټول افغانان در په در کې دلته راوسته. اوس هغه ماشومان چې پیدا شوي وو هغه پلارونه شوي دي، هغه نیکونه شوي دي، څلوېښت کاله عمر بیخي ډېر دی. د هغو بچي چې محصلین دي دا خو اوس خو راغلي، اوس خو بلار شي چې دوه کال کېږي، او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو کړوسي وو نواسه ټول دلته پیدا شوي او غېږه ورکوي محصلین ته پاکستانیان ته او ژاړي وځي. دوی ته وطن ده دلته، د دوی وطن شو څلوېښت کاله، دوی دلته پیدا شو. دې کې موږ څوک ګرام بولې څوک اوس خو زه وایم چې ولا فلانکي وشو بسمدانکي وشو هیڅ فایده نه لري، خو باید چې ملل متحد په ده باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه راغلي دي دنیا کې حقوق بشر چلیږي، دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې ویستل کیږي؟ دا مځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله، او مېرمن سانګزی مننه. موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مو کې کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي، اما دوی خو په خپلو پیسو په خپلو زیار په خپلو زحمت یو بنده چې لاس کاله یو وطن کې تیر کی هغه طبیعت ته غذای اخلي. دا خو څلوېښت کاله بعد څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي طبیعت ورته ورنه کې کورونه ورته ړنګ کي او افغان میشت حکومت ورته په ژیړه ژیړه ګوري او ورته وایي چې زه د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما مهاجرین وساتل.
بله، همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده داسې قوي غبرګون ونه ښود، فقط د پاکستان د پریکړې وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړې غندلې، غیر عادلانه یې بللې ده. او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې، هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که، ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې هیله چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي، تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان. بیرته میرمن امرخیل ته ورزو، راځي لږ زره په امکاناتو تم شو. میرمن امرخیل، تاسو دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې یو اشاری و میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري پلان وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې دغسې یو طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونه کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د ډبلیو اف پی ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغسې یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دي پیلېږي. څه فکر کوئ په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو په لیږد رالیږد کې به دوی اسانتیاوې برابروي، اما فکر کوئ اساسي ستونزې، اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوئ دومره امکانات به وي چې د دغو کډوالو ستونزو ته یا اړتیاو ته رسیدګي وشي؟
په لومړیو کې خو زه دا ووایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالات خو موږ تاسو ته ښه معلوم دی، تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه له افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسل ته اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغلته چې زه وم هغه ژوند، دغه طریقه، هغه زندګي ماته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه. یعنی هغلته د هر څه زمینه وه، خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی په دې په واک کې وه. یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې، ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې، که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم، امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته، واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې، همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو، واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغلته خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، همداراز لکه تاسو چې ویلې ډبلیو پی دا، یونیسیار دا، هغلته کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکیا واقعا سره یو شي، او واقعا نظر نه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لاره چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولی شي په یو څه فیصدي به وکولی شي چې هغه لومړنیو خدماتو ته دوی رسیدګي وکولی شي. خو وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه دا ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه د دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتله، د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، لرګونه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته به وکولی شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل ته چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو، داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغو کډوالو ته ورکول سي، په وړیا توګه د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتله، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینې ورنه واخیستله، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه له یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارۍ چې دي، دوی د کوم موټر چې دي، هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو انتقال کړی یا انتقال ولې، نو واقعا چې ډیر سخت ناورین دی او لازمه ده ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي والدا اوس افغان ولسته ده اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بېوسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده ضرور د دوی لپاره دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید د دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه دوای چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه گاونډای هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم که. د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټې را باد وي خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبي پښتونخوا کوټه نه. د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی، که نور نسی کولی د خپل په وطن کې خوښنه درته برابر کړي. سکولونه مو بند کړي دي، هغه دا به نه دلته وي. موږ د تعلیم دپاره دلته راغلي ځوانان، شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ولې رحم نه پر کوي؟ تاسو دا خو د دوی مسؤول تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دیو ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
د دې اوریدونکو غږم واورید. وروسته به میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په وکړئ. زه غواړم د اوګی امیل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګی امیل، دغه اوریدونکو تاسو غږ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته په غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي زیاتای بکی، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د زمينه برابر کړی چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته. دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصې وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلق کډوالۍ ته زړه کې او سخت ورځې وګالي، اما وای چې اولاد مې تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي؟ فکر کوي چې دغه تګلارې بدل شي، د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکان، دغه خبره چې دې ته وکړه، دا مسولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بلاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول. دوی خو پوهېدل چې رسیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاصې شي. بالاخره دا خلک چې دومره ناری سوري کړي، دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناری وهي، د حقوق بشر ناری دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده. دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد زور دی، څومره سخت دی. خود دی لپاره بي تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی، دنیا ګل ګلزار دی. او دا مونږ د شریعت د څه وړو واسه وړو، مونږ بنن ورته شرایط والا ورکو، مونږ ته کار کوو. دلته کار روان دی، پی روان دی، نه په کوم دالیز کې روان دی، د کوم وزارت په هغه کې روان دی، ځای معلوم نه دی. نتیجه هم صفر. خلک نه هیله کې، خلک په هغه رقم لاړ. المسؤول هم دی دی زم دی ملامت ګڼه ام دې. بلاخره خلک هغه چې هلته په بیا چې دوباره راځي، هماغه د الفت صاحب شعر دی چې وایي: د بند دې آزاد کړم، په قفس کې دې بندي کړم، سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی. نو خبره په دې کې ده چې هلته اور باندې دلته اور شو، هلته لاړل، هلته اور باندې اور شو، بیا راځي. هغه انسان د څه رقم وي؟ هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي. زه چې خبرې کوم نشم کولی.
په تاسف سره وو بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چې نن سبا په زور رایستل کېږي دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کړي او الله پاک دې خپل رحم پی وکړي. رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او ستاسو د زړه درد هم زه در کوم، ځکه هغه ویډیوګانې چې ما کتلې دي او د نارینه وو زړونه هم یو څه سخت وي، نظر ښځو ته زموږ زړونه مثلا ورته چوي، اما که یو څوک خزینه احساس ولري، خزینه عواطف ولري، د هغوی رښتیا هم چې زړونه ډکېږي. بس په دې هیله چې دغه ستونزې سره هوارې شي، بلاخره خپل وطن کې د عزت ژوند پیل کړي. میرمن ستانکزۍ، تاسو مخکې وویلې چې بلاخره پردای کټ تر مهرباني ستاسو خبرې اورو. اوګي امین
ماشوم چې پنځم صنف کې مطلب ویلی او بلاخره ترانسفره کړي، پلار فکر وکړو چې د دې دریض به بدل شي، یو تر هم به په دې په زړه کې هغه شي، او د دې دغه سیاست به هغه شي، موږ به پرېږدي. خیر ده، اوس خو ظلم زور کوي. آخري ورځ کې چې دوی کډه باره وو او خپل ریکشا او هر څه خرڅ کړه، او ښځه یم چې هېڅ افغانستان نه ولیدلې، همالته افغان او همالته پیدا شوې وه، او دلته هېڅ څم نه درلوده. بلاخره هغه ماشوم وایي، پلاره وایي، ملګري مې څنګه کېږي؟ وایي زه مکتب به څنګه کوم؟ ما مکتب په درس پاتې کېږي دلته، او ته ما چېرته وړې؟ نو څومره سخته ده، باور که ما وژړلې ټول رګ رګ وجود مې دي ښه پلار زاره، چې دا څومره سخت حالتونه په خلکو باندې تېرېږي. او دلته زه وګوره، د خو یو خواته څه حال دی، دا خلک څومره ظلم کوي. هغوی خو که بېګانه دي، که ظلم کوي خو کوي، دوی ولې کوي؟ دوی ولې شرایط نه برابروي؟ زه مطمئن یم دلته خلک د لږې نه مري. دلته 30 میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري، کار نه لري، روزګار نه لري، دوی په سخته کې دي. هغه 1 میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي، دا به څه حالت وي؟ دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي. ته باور وکړه چې دا سخته ده، دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو، دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو، دا به بهتره وي.
کور ودان مننه میرمن اوګی عمل. میرمن ملالۍ ستانکزۍ، تاسو مخکې اشاره وکړه چې پردای کډ تر نیمو شپو دغه کډوال باید ستانه شي، ځکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمینه مساعده وه، وطن کې وضعیت هم ښه و، یو څه اقتصادي پلوه، مالي پلوه او بودیجې هم ډېرې وې، ځکه بهرنیو موسسو ډېره مرسته کوله هغه مهال. اوس یو څه مرستې کمې شوې د طالبانو د حکومت له راتګ سره، اما انتقاد دا دی چې دغه دیوی میاشتې مهلت یا د 28 ورځو مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه و، دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه و. اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي، هغه ویډیوګانې تاسو ګورئ چې دوی ځي، اول د هغه د نیولو طریقه چې کومه یوه ده، هغه کې زور زیاتای کیږي، بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړي هغه کې چې ساتل کیږي. دوی خو که څه هم وایي چې هلته اسانتیاوې شته، ورته ما اسانتیاوې به مثلا داسې 40 نفر ته وي، اما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظرو کسانو خبره ده. فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت دغه برخه کې یو څه زیاتای کړی دی، ځکه ک 1.5 میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي، حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل 3 میاشتې وي باید، اما دوی فقط 1 میاشت مهلت ورکړي، 1 میاشت نه وي، 28 ورځې اثر لنن نه، اثر د نومبر له 2 نه نیول هم پیل کړی دی، ستنول هم پیل کړی.
زه بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم، وای خپلو کې مې چې وژنې پردونه څه ګیله ده. وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی، افغانانو ته دا زمینه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستن شي. د دوی د پاره ګوري، د جمهوریت وخت هم چې وو یا د کرزي صاحب وخت وو، د 40 کاله مخکې دوی په عیش و نشاط کې تیره کړله. اوس موږ نشو کولای چې یوازې طالبان ملامت کړو. کله دوی یو دولتي اسکولونه جوړ کړ، کله په کلیو کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ، خو ویې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نه ستړي شوي، په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو، خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و، خو وو. یوازې په مکتبو باندې مونږ فوکس کوو، خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو دپاره اوس خو تېر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو، خو د سړي د زړه د درد نه وایي. اوس طالبان باید او که دی پاکستان حکومت سره کینه زکه چې دوی هم نیمه پاکستانی دی زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي دوی شناختکار د پاکستانی لري حتی تذکرې د پاکستانی لري نومونه یې درته نه اخلم د ما غږ دې واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی خبرې وکړي وخت واخلي نن سبا جمع دی واوره راځي خلک د ولګینه ولګینه مړ شي وي د پرون دوه دانې ماشومان هم په هغه کې مړ شوي وو په تورخم کې بیچارهګان د یخنۍ د وجې نه پوهېږم لس ورځې هلته پاتې شوي وو نو د لاره هم ډېر بیروبار دی هوا هم ډېره سړه ده او په یو د امرخیل صاحب خبره امرخیل صاحب خبره چې په یو کېږدۍ په یو په یو خیمې باندې ګزاره هم نه کېږي هوا سړه ده لرګي په کار دي زغال په کار دي برق په کار ده د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی ته دوی خو آماده کول نشي څنګه آماده کولای شي دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو د یو کالو د درې کالو حق لري چې وخت واخلي د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ خلک وایي دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده خلک وزي دلته خو دوی خپل کاروبارونه دي باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي زمینه دې ځای ورته د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای زمینه دې کور زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده دویبانې چې ګورم او تاسو قرار لاستې ځینې ناستسي راشي دلته خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی که نه راشي ورته ووایه چې پلاره دا کار مه کوه ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې موږ وینو چې اوس مې بچي په لاره کې مري او د مکتبونه د سکولونه د لاسه نیول کېږي او باسي او په ښځې په زندانو کې دنګې شوړې بې ادبي ما بچی پیدا شو دا د جهاد نتیجه وه دوی ولې داسې جهاد یې وکړه
مننه امیرمن استانیزی راځئ لږ ځره په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو کور مو ودان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصلانو او خزینه زده کوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري دا پیغام هم سره اورو بیا به بحث دوام ورکو سره راټولو به خپل خبرې
سلامونه دا د دې راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته په دې هیله چې ټول ورو ورو روسي کولا شرزاد یم کابل ولایت نه د دې باره کې خبره وکم دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بند دی هماغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي نو ټول بند دي نو چې پاکستان نه کوم مهاجر راځي او هغلته چې کوم نجونې د زده کړو دپاره تللي وي هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي زه فقط د یو محصلې د ژوند کیسه در سره شریکه کړم داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه د طب محصله وه نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله دې چې ویزه واخیستله بیا وروسته دې په دې یو اتمن پښتنو ټولنې کې خدا نشته دی چې ځان ته د وجې نه یې لاړ شي نو دی د ورور ویزه او دې دا ویزه ډېره په مشکله سره واخیستله هغه چې یعنې دومره سخت باندې ځنه وزي واخستل بیا لاړ هلته داسې یو امید لرلو چې زه به هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم خپلې زده کړې به وکړم نو هم داسې مایوسه به بېرته راستنېږي ځکه چې هغلته ټول افغان کډوال ته نو تبن چې هغې سره خپله کورنۍ ونو هغې ته چې اجازه نشته ده نو دا به هم داسې یو ناامیده بېرته بې سرنوشته به خپل هېواد ته راځي او کاش چې دلته د زده کړو زمینه برابره وي او دوی خپلو زده کړو ته پرېښودل شوی ولې به نورو هېوادونو ته اړ کېدلې چې دوی دې په دومره تکلیف او مشکلات ان چې په خپل هیواد کې مونږ د زده کړې لپاره پنتونونه لرو استادان لرو خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هیوادونو ته لاړ شو ولې هغلته مونږ څوک نه پرېږدي نو دا زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي د زده کړو اجازه دې ورکړي او ډېرې کورنۍ دې هم د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته زه په دې شاهده یم د ننګرهار ولایت نه د کابل ولایت نه زما خپلې همصنفیانې وې د مکتب دورې بیا پوهنتونونه چې دلته پاتې شوې دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي دوی بزره کې دا امید لرلو هم زه هر خوا ته کوشش کوي خو دوی یعنی دی اوس د کړو پسې دوی دومره ځورېږي اخیر به تر کومه پورې دا ژوند هم داسې روان وي د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي.
ښه د ازادي راډیو اوریدونکي و چې له کابله پیغام پریښی و نور بس د خپرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوې راځئ لږ زره بحث سره خپل راټول کو. میرمن ډیوې امرخیل، هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي. کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي هله مغه سختۍ نه یو درس اخلي. اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین وو او بل ناورین پسې راځي. هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته، په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري، حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسیږي. ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا 15 لکه کورنۍ جوړي، نو 15 لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکانات لري، د هیڅ امکان نه لري. ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته، ګاز نشته، او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي ځکه د امکانات پکې نه وي. طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت، او طالبان باید څه وکړي؟ د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري، دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي؟ او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي، او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي، زده کړې ته به دوام ورکوي، ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي، او هر څوک په آزاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت واوسي.
ګوري مخکې له لینه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم، یو خبره یادونه کوم. د هر چا خپل نظر دی، خو زه داسې فکر کوم، زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښود، نو ممکن زه داسې فکر کوم، کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي، خو زما په زړه کې همدا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي. او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه، په دې کې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېر سرمایه ګزاریانې کړې وې، ډېر کارونه یې وه، یعنی تجارتونه یې کوله، کورونه یې اخیستي وه. دوی په دې باندې پوهېدل چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کې نسي کولی دا ټول هر څه ختم کړي، نو دا معلومدار خبره ده چې دا به موږ ته پاتې کېږي دا خبره. او بله خبره دا چې که په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه، ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتل، ډېر خلک کډوال شول، نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه وښتی اوسېږي، او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوې اوسېږي افغانستان ته. نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله. خدا چې اوس بشری ناورین رامنځته شوی ده، اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده، نو کدی همدا غواړیم چې بیرته دا کډوال راسي چې د بهرنیانو پام راواوړي، یا بیرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څیر باندې راولېږدول سي. نو په لومړیو کې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي، دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی 30% خپل نستوري رابډ وشي، او له افغان ملي تجارانو سره همداراز، خیریه بنسټونو سره همداراز، هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي. ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي، او د دوی په لاس کې، د دوی په کنټرول کې اوس هر څه دي. دوی هر څه کولای شي چې وی کوي غواړي، نو کوي غواړي حتمن کولای شي. او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې را پېښ شوی ده، علت همدغه مشران دي، علت همدغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې، د میرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړل، که چیرې دا نوې بندې شوې نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپله پاکستان ته نه کډواله کېدلم، زه مجبوره وم، زما خویندې په مکتب کې په نهم سن کې پاتې شوې، زما خور په پوهنتون کې محصله وه هغه په نیم کې درس پاتې شو، نو ما هم نور نشو کولای چې زه په وطن کې فعالیت وکړم یا زه کار وکړم، نو زه مجبوره شوم چې راغلم. نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، دوی باید میرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري، هغه حقونه چې د نارینهو لپاره هغلته ورکول کېږي د هلکانو لپاره شته، لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی به د هلکانو لپاره د کار کولو تحصیل کولو زمینه برابروي، ولې دا نجونې یا میرمنې هغلته انسان نه ده؟ نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او دوی په مخ د کار کولو او د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
کور ودان میرمن امرخیل سلامت اوسه. اوګي امیل ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو، څه کول پکار دي؟ مخکې میرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاړې تلویږي، اوس خو دغه افغان کډوال دي افغانستان ته، د افغانستان حکومت ته ورلغاړې دي، طالبان باید څه وکړي په لنډو کې؟
زه چې وینم د باندې پوه چې هېڅ شی نشته او د دې زړه په چا نه سپځي، دا حالت دی راوستې وو، اوس چې بیرته هم راغلې دي دوی فکر نه کوم چې دومره څه نه لري په لاس کې، دوی کول لري اوس دلته ټول دولت کې مري، دوی لپاره یې څه ترتیبات نیولي، یو حکومت خو خدمات کوي، دا خو نه کېږي چې مالیه کېده په ټولو باندې ولسونو غږ پورته شو چیغې وهي چې زه خو دومره عاید نه لرم، زه تباه او هغه یم، ته مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتوي او مالیه وضع کوي. خبره په دې کې ده چې جهان دی اوس مجبور دی چې اوس دغه خلک د پاره لاسونه یو کې، دنیا باید یو کانفرنس نشي، ټول باید خپل مرستې د خلکو د پاره، ځکه دا د حکومت د نه د خلکو د پاره، د دې حالت د مهارول د پاره باید یو کار وکړي.
کور ودان، تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده، باید نړیوال هم راودانګي. کور ودان ملالې سنګزي، ستاسو وروستۍ خبرې هم اورو. بله میرمن سانیکزی، میرمن سانیکزی زموږ غاوري،
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکړي چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه باسي، یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سړه وخت تیر شي، یعنی جمعي تیر شي، دوی ته یو ځایونه ورته برابر کړي چې د دوی دپاره د راتګ دپاره زمینه باید جوړه شي، نو هغې دپاره دوی باید کوشش وکړي. او د نړیوال نه موږ غواړو چې موږ حقونه همیشه د پښو لاندې شوي، خصوصا ښځینه، منګه متضرر ښځې دي، که د چا پلار شهید شوی هغه ښځه ده، که د چا میړه شهید شوی هغه ښځه ده، که د چا زوی مړ شوی دی یا بې تعلیمه شوی دی هغه ښځه ده، که د چا لور بې تعلیمه پاتې ده هغه ښځه ده، هغه بېکاره شوې ده هغه هم ښځه. نو منګه د نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدن اقدام وکړي او چې دغه ساړه وخت کې
پاکستان د خپلې پریکړې راوګرځي، یا حداقل تاسو وایئ چې یو څه نور مهلت هم ورکړي تر څو د غزمې تیر شي. ډېره مننه کور مودان، د خبرونې وخت پای ته رسیږي، نور بحث پای ته رسوو. اوریدونکو د ازادي راډیو د دې اونۍ نور بحث پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې، له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال ډیوی امرخیل، او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره مننه.
کاش کرے دیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری یوان دوالا سفلے میتری یوان دوالا لکل لری دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکاش کرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوا خطلے بھی پریدی یوان دوارا شو واخ مور زمے سورے سورے شو پبل دغی میں از غیراؤں کے لذڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سرے